د امریکا غږ آشنا رادیو.
ائتلافي ځواکونو د ترکیې سرحد سره نږدې د اسلامي دولت په ډلې هوایي بریدونه کړي. افغانستان د امریکا او ناټو سره امنیتي تړون لاسلیک کړل. او په عراق کې چارواکي وایي په څو تجارتي سیمو کې د بم په چاودنو کې لږ تر لږه 19 تنه وژل شوي دي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. زه نظرانه یوسف زئی او عاشق الله رحیم زوی درته د دې وخت خبرونو سره هرکلی وایو. د خبرونو وروسته به رپورټونه او باقی پروګرام په ثبت شوي بڼه واوري.
السلام علیکم. د افغان حکومت، امریکا او د ناټو چارواکو نن ماسپښین په ار کې د افغانستان او امریکا او د افغانستان او د ناټو ترمنځ د امنیتي همکاري دوه جلا تړونونه لاسلیک کړل. چې له مخې به یې امریکایي او د ناټو محدود شمېر عسکر د روان عیسوي کال وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی د تړونونو د لاسلیک وروسته په خپل وینا کې د تړونونو لاسلیک د افغانستان د ملي حاکمیت د بشپړېدو په معنا وګڼه. او ویل چې سر لننه یوازې افغان ځواکونه په خپل هیواد کې د محاربوي عملیاتو مسؤلیت په غاړه لري.
یو قرارداد، یو مفاهمت، اصلي قرارداد مخکې سویو او هغه چې نوم ستراتیژیک تړونو هم د مشورتي
په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کننګم بیا د هغو کسانو نه مننه وکړه چې د امنیتي تړون د متن په برابرولو کې یې هلې ځلې کړې وې.
د امنیتی موافقتنامې لاسلیک د امریکا او افغانستان ترمنځ د ژوندو د غښتلتیا او د ګډو همکاریو سبب ګرځي. په دې باندې خورا ډېر
سپین باندې هم په یوې لمه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ دوه اړخیز امنیتی تړون لاسلیک کېدل ستایلې دی او دای د دوه هیوادونو ترمنځ د همکاري لپاره یو تاریخي اقدام ګڼل دی. په عین حال کې وسلوالو طالبانو بیا د افغانستان او امریکا ترمنځ د دوه اړخیز امنیتی تړون لاسلیک کېدل غندلې دي. طالبانو په یوې اعلامیې کې چې مطبوعاتو ته استولې ولیدې چې دا تړون به زموږ په فعالیتونو اغیزه ونه کړي او وایي تر هغې به جګړه کوو چې بهرني ځواکونه مو د افغانستان نه ایستلې نه وي.
ولسمشر محمد اشرف غنی احمدزی نن د خپل کار لومړۍ ورځ په کابل کې د اماني لیسې د تدریس د ارزیابۍ نه پیل کړه. هغه ژمنه وکړه چې د ښوونکو مشکلات به حل کوي او د ښوونې کیفیت ته به پام کوي. محمد اشرف غنی احمدزی پرون د افغانستان د نوي ولسمشر په حیث لوړه وکړه. د لوړې نه وروسته هغه د پاکستان د جمهور رئیس، د هند او ایران د جمهور رئیس ته مرستیالانو سره جلا وکتل. له بلې خوا د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی احمدزی د مالیې وزارت پخوانی وزیر ډاکټر عمر زاخلوال د همدې وزارت د سرپرست وزیر په صفت وټاکه. د ارګنا په خبرې شوې اعلامیې کې راغلی دی چې خاغلی احمد زی د یو فرمان په لاسلیک کولو سره خاغلی زاخلوال د سرپرست وزیر په صفت وټاکلی دی او وایي دا کاري به د خاطر کړی دی چې د هیواد د مالیې په چارو کې ځنډ رانشي.
د خوست ولایت د علي شیرو او تریزیو په ولسوالۍ کې نن سهار د بې پیلوټ الوتکې په برید کې څلور کسان چې ګمان کېږي ملکي وګړي دي وژل شوي دي. د خوست د والي ویان مبارز محمد زدران امریکا غږ ته وویل چې په دغو کسانو چې په یو کورولا ډوله موټر کې سپاره و راکټ وشتل شوی دی. هغه وویل چې د پیښې په اړه تحقیقات پیل شوي دي.
د هلمند د ولایت چارواکي وایي چې د کچکي په ولسوالۍ کې د عملیاتو په جریان کې یو کم 50 وسلوال وجلی دي. د هلمند د امنیه د کمانډانۍ ویاند سمونیار فرید احمد عبید امریکا غږ ته وویل چې د افغانستان د خاصو قواو د کچکی د ولسوالۍ په ګندمریز او کاریز په سیمو کې تیره شپه عملیات وکړل. هغه وایي چې په عملیاتو کې د ناټو هوایي ځواکونو هم برخه اخیستې.
د زابل ولایت په مرکز قلات کې نن په یوه چاودنه کې درې پولیس او یو ملکی کس ټپیان شوي دي. د زابل د امنیت امر سمنوال غلام جلانی فرحي امریکا غږ ته وویل چې چاودیدونکي مواد په یو سایکل کې ځای پر ځای شوي. هغه وایي چې د پیښې په ارتباط یو کس د ریموټ کنټرول سره نیول شوی هم ده. بل پلو د زابل په مرکز قلات کې یو پولیس په خپل کور کې وژل شوی ده. د زابل د امنیت امر سمنوال غلام جیلانی فرحي وایي چې پولیسو د وژل شوی پولیس یو خپل د قتل په تور نیولای دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په داسې حال کې چې په هانګ کانګ کې د دیموکراسۍ طرفدار مظاهرچیانو خبرداری ورکړی چې خپله مبارزه به په مدني نافرمانۍ بدله کړي، خو په عین حال کې بیا د دغه هیواد اجرایي رئیس لیونګ چونګ ینګ په مظاهرچیانو غږ کړی دی چې زر تر زره د مظاهرې پای ته ورسوي. ښاغلی ینګ نن د سه شنبې په ورځ وویل چې د مظاهرچیانو غوښتنه به ونه مني. مظاهرچیانو د هغه د استعفا او د پراخه دیموکراتیک اصلاحاتو غوښتنه کړې ده.
په استرالیا کې پولیس وایي یو شخص یې نیولی چې د یو امریکایي سره چې ګمان کېږي په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې لپاره یې جګړه کوله د مالی مرستو کوښښ کاوه. دغه درویشت کلن شخص چې هویت یې نه دی معلوم نن د سه شنبې په ورځ د میلبورن په ښار کې هغه وخت ونیول شو چې پولیسو په څو کورونو چاپه واچوله. د استرالیا د فدرالي پولیسو کمشنر نیل گاوګن وایي دغه شخص کوښښ کاوه چې د امریکا یو تبته چې په سوریه کې جګړه کوي $1,500 واستوي.
I can confirm that a 23-year-old man from Seabrook will be charged
with تاییدوم چې یو درویش کلن شخص مو د سیبروک ننیولی او دا الزام به پرې ولګول شي چې قصدن یې د یوې تروریستي ډلې سره مالي مرستې کولې او په دې پوهېده چې هغه یوه تروریستي ټولنه ده. پولیس ګمان کوي چې دې شخص په یوازې ځان دا کار کاوه او عامو خلکو ته یې سمدستي کوم خطر نه پېښاوه. پولیس همدارنګه وایي دا شخص د هغه سړي سره هم اړیکې نه لري چې تېره اونۍ په میلبورن کې پولیسو د مشکوکه ترګر په ګمان
د برتانیې د بهرنیو چارو وزارت د هغه خلکو په برخه کې د نوو قوانینو وړاندیز کړی دی چې په ټلویزیون او یا ټولنیزو رسنیو کې سخت دریځه نظرونه خپروي. وزارت وایي د دغو خلکو مخه دې ونیول شي حتی کې د هغوی فعالیتونه د قانون خلاف هم نه وي. د بهرنیو چارو وزیر میرمن تھریسا می د محافظه کار واکمن ګوند یو کانفرنس سوویل کچرته راتلونکي کال بیا وټاکل شي نو ګوند به د هغو خلکو د مخنیوي لپاره مدني قوانین وضع کړي چې د هغې په قول زارجن کرکه خبروي، حتی کې دا کار د قانون په چوکاټ کې هم وي. د دې پیشنهاد لمخې پولیس کولای شي چې د زیان پېښونکو فعالیتونه د مخنیوي لپاره د محکمې حکم واخلي او د ځینو کسانو د فعالیتونو مخه ونیسي. هغوی به دې ته نه پرېښو کېږي چې په عام محضر کې خبرې وکړي او یا په انټرنیټ کې لیکنې خپرې کړي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې لږ تر لږه 1500 برتانویان سوریې او عراق ته تللي چې د اسلامي دولت د ډلې لپاره جګړه وکړي او په کار ده چې ځوانان دې ته پرې نه ښودی شي چې سخت دریځې ته مخه کړي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نوریا. په عراق کې چارواکي وایي په څو تجارتي سیمو کې د بم په چاودنه کې لږ تر لږه 19 تنه وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. پولیس وایي تر ټولو خونړی برید نن د سه شنبې په ورځ د کربلا په ښار کې وشو چې د موټر بم په چاودنه کې 4 عام خلک او 2 پولیسان ووژل شول. په دې چاودنه کې 19 تنه ټپیان شوي هم دي. د موټر بم بل چاودنه د اسکندریه په ښار کې وشو چې د بغداد نه 50 کیلومتره لري جنوب خواته پروت دی. په دې چاودنه کې 15 عام خلک وژل شوي او 13 نور ټپیان شوي دي. اته نور عام خلک بیا په بغداد او نجف په ښارونو کې په چاودنه کې وژل شوي دي. د عراق د طبي چارو مامورینو دغه مرګ ژوبله د نوم در ښودلو په شرط مطبوعاتو ته تایید کړې ده.
په برتانیې کې د سوریې د بشري حقوقو د سار اداره وایي د امریکا په مشرۍ نړیوالو ائتلافي ځواکونو نن د سه شنبې په ورځ د سوریې او ترکیې ترمنځ په سرحدي سیمو کې د اسلامي دولت د ډلې په مرکزونو هوایي بریدونه کړي دي. تر اوسه نه ده معلومه چې آیا د دغو هوایي بریدونو له امله به د کوباني سیمې په لور چې په ان عرب هم یادیږي د وسلوالو مخه نیول شوي او کنه. د سوریې د بشري حقوقو د سار ادارې ویلي چې د کوباني ختیز او لویدیځو برخو کې د اسلامي دولت د ډلې په مرکزونو هوایي بریدونه شوي دي. د مالي همغږۍ د کمیټې په نوم یو بلې مبارزه ډلې هم د بریدونو تایید کړي دي. د کوباني سیمه د همدې روانې میاشتې د نیمایي نه را په دې خوا د اسلامي دولت د ډلې له خوا تر برید لاندې ده او د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ائتلافي ځواکونو د هوایي بریدونو سره سره دا ډله په دې توانېدلې وه چې په دې تیرو څو ورځو کې د دغه خار په لور پرمختګ وکړي. د سوریې بشري حقوقو د سار ادارې هم دارنګ ویلي دي چې د دوشنبې په ورځ د کوباني په سیمه کې د اسلامي دولت د ډلې او کوردي ځواکونو ترمنځ په جګړې کې د دواړو خواوو نه 50 تنه وژل شوي دي.
د ملګرو ملتونو په عمومي کلنۍ غونډه کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې ایران پرې نږدي خپل اتمي ظرفیت لوړ کړي او تر څنګ حماس پر وړاندې د اسرائیل جګړه په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر وړاندې د نړیوالو جګړې سره تړلې جګړه وبلله. خو متحده ایالاتو د اسرائیل د دې خبرې سره مخالفت څرګند کړی وایي د اسلامي دولت له لورې بیل ډول ګواښ متوجه دی. درنو اوریدونکو دا ول د دې مهال مهم خبرونه چې تاسو د امریکا غک آشنا راځونه واوریدل.
درنو واوریدونکو په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوې خپرونه پیلېږي. په دې خپرونه کې موږ ستاسو تلیفونونه نشو اخیستی، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
درنو اوریدونکو، تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه واوریدل. لږ وروسته به د آشنا سپورټس خبرونه واورئ. اوس د خبرونې لومړی رپورټ ته پام وکړئ. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د تیرو 100 کلونو په ترڅ کې لسګونه زره تجربه دولتي او نه دولتي ځمکه غصب شوې ده. د دغه ولایت اوسیدونکي د ولسمشر اشرف غنی احمد زینه په ننګرهار کې د غاصبینو د محاکمې او ورته د سزا ورکولو غوښتنه کوي. بلخوا د ننګرهار والي عطا الله لودین وایي د ځمکو په غصب کې دولتي لوړپوړي چارواکي لاس لري. زبی الله غازی په اړه رپورټ لیږلی.
په ننګرهار ولایت کې خلک له ولسمشر اشرف غنی احمد زی غواړي چې تر هر څه وړاندې دې په دغه ولایت کې د ځمکو غاصبین محاکمه کړي او غصب شوې ځمکې دې بیرته ترې وګرځوي. دا په داسې حال کې ده چې د دغه ولایت والي د ځمکو په غصب کې د مافیایي کړیو تر څنګ دولتي لوړپوړي چارواکي هم ښکېل ګڼلې دي. د ننګرهار اوسیدونکي تر هر څه وړاندې د ځمکو د غاصبانو پسې د یوه کمپاین د پیل کېدا غوښتنه کوي او له ولسمشر اشرف غنی احمدزي غواړي چې باید په دغه برخه کې جدي واوسي.
زما نوم شریف شاهین دی، د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکی. ننګرهار کې ځینې محدود شمېر چارواکي او زورواکي دي چې دولت زیات ځمکه غصب کړې ده، د دې تر څنګ ځینې شخصي ځمکې هم غصب کړې دي، اما په دغه برخه کې دولت کوم کار ترسره نه کوي.
زما د دې نوي حکومت نه دغه غوښتنه ده چې دغه زورواکانو مخه ونیسي. همدا اوس مهال ټول جلال آباد او شاوخوا سیمې فارمونه دولتي ځمکې ټولې غصب دي، د دې غصب مخه ونیسي، د دې عاملین ونیسي، د قانون منګولو ته وسپاري.
دوی وایي له کلونو په تمه دي چې د زورواکو زور به اوبه شي، خو لا هم د غارمان ته نه دي رسیدلي. ځایي وګړي اندېښنه ښیي او وایي که د ځمکو د غصب روانه لړۍ دوامداره شي، نو د دولتي هغو تر څنګ به د خلکو شخصي ملکیتونه اوان کورونه هم د غاصبانو پنجو ته ولویږي.
دولتي ځمکو غصب به خلاص شي، بیا به د خلکو شخصي ځمکې غصب کیږي او بالاخره یو ستر او لوی ناورین به رامنځته شوي.
دوی به همدغسې ځمکې نورې هم غصبوي او په راتلونکي کې ممکن په نوي دولت کې ځینې داسې نورې کړۍ راپیدا شي چې هغوی نورې ځمکې غصب کړي. بالاخره ننګرهار به بیا د زورواکانو تر ولکې لاندې راشي.
خو د دغه ولایت والي عطا الله لودین امریکا غږ ته منلې چې آن دولتي لوړپوړي چارواکي د ځمکو په نیونه کې لاس لري. هغه وایي که څه هم د ماموریت په دوران کې پر غاصبانو خپله ولکه ټینګه کړې، خو بیا هم نیول شوې زرګونه هکټاره ځمکه نشي بخل کېدی.
دا د زورواکانو کار دی، دا د هغه دولتي لوړو منصوبینو کار دی چې واک لري، حکومتونه ورنه تشویش او ویره لري. دا د هغه پیسهدارانو او سرمایهدارانو کار هم دی چې هغې د خپلو سرمایو په نتیجه کې یو تعداد محلي او یا مرکزی واکداران او چارواکي دې ته هڅوي د هغې د صلاحیت او واک نه په استفادې سره غصب کوي.
له هغه مې په دې ولایت کې د غاصبانو په اړه وضاحت وغوښت، خو په دې اړه یې ډېر څه ونه ویل.
یو خاصه طبقه خلک دي چې هغې د خپل صلاحیت او امکاناتو نه د ځمکو په غصب او په نورو ناروا اعمالو کې لاس لري.
مثلا څوک دی ویلی شي؟
ضرور نه ده. زموږ استاسې د مملکت د فیدي سیاسي اجتماعي او موجوده وضع د دې ایجاب نه کوي چې موږ د خلکو نومونه والو. زه هیله مند یم چې هغه ورځ هم را ورسیږي چې تاسو ته په نوم باندې ټول ووایم.
ننګرهار کې په لسګونه زره تجربه دولتي ځمکه په تیرو 100 کلونو کې زورواکو غصب کړې ده. د موندنو له مخې یوازې د کانال ریاست اړوند څه باندې 10,000 تجربه ځمکه زورواکو غصب کړې چې نیواګرې لا د عدالت میز ته نه دي کاګل شوي. د کار او ټولنیزو چارو ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې د شهدا او معلولینو خارګوټی قاسم آباد هم نږدې ټول غصب شوی او د دغه بیچاره طبقې د ژوند دغه هیله هم ترې زورواکو اخیستې ده. خو دا چې نوی حکومت به د محکمې دریسته د غاصبانو پر اخکلو کې څومره بریالی وي، د هغه پوښتنه ده چې راتلونکی ځواب وي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 اف ام 100.15. چارواکي وایي چې د خوست او پکتیا ولایتونو په مختلفو سیمو کې د بې پیلټه الوتکې د برید په ګډون د تشدد په ځینو نورو پیښو کې یو قومي مشر او اته نور کسان وژل شوي دي. په دې اړه ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلې.
د بی پایلوټ الوتکې په یو برید کې چې نن سهار د خوست ولایت په علیشیر او ترزی ولسوالۍ کې پر یوه کورلا موټر تر سره شوی، څلور کسان چې ګمان کېږي ملکي وګړي دي وژل شوي دي. د خوست دی ولی ویان مبارز محمد زدران امریکا غږ ته وویل تر اوسه نه ده څرګنده شوې چې دغه کسان د حکومت له وسلوالو مخالفینو سره اړیکې لري او که ملکیان دي، خو وایي چې په دې اړه مسؤلینو پلټنې پیل کړې دي.
په همدې اعتبار زموږ لخوا امنیتي او کشتي ځواکونو ته دنده سپارل شوې چې د پېښې په تړه هراړخیزه څېړنه او بررسي وکړي، تر څو د دقیق راپور په نتیجه کې بیا د رسنیو سره او د خپلو هېوادوالو سره دغه موضوع شریکه کړو.
د بی پایلوټ الوتکې په یاد شوي برید کې د وژل شویو کسانو خپلوان وایي چې هغوی د حکومت له هیڅ وسلوالې مخالفې ډلې سره اړیکې نه درلودې او د دوو کورنیو ترمنځ د وي رامنځته شوې ستونزې د حل لپاره دغې ولسوالۍ ته روان وو. د دې ولایت یو تن اوسیدونکي مفتي اسماعیل خان چې په یاده شوې پېښه کې خپل تره له لاسه ورکړی، امریکا غږ ته داسې وویل:
دا داسې کسانو چې مو تره وو، د درېمو د ماما د کورنۍ غړي وو چې ټول د دوه مشر ډېر مشر مور را کسانه دي. تقریبا یو عمر خو چې دا اتیا کلو تر کېدلی دی، او د بل چې دی دا هم تقریبا مشر عمر والا کاسو چې یوه شخصي مسله کې لګیا وو، جرګه وه. نو دوی بالکل نه دي مسلح کسانو سره، د کوم بل مخالفینو سره هېڅ سره کوم لوس نه لري، عام خلک دي.
د یو بل خبر له مخې نن د پکتیا د سید کرم ولسوالۍ د پرمختیا شورا پر منشي او قومي مشر میرزا محمد ناسرګندو وسلوالو کسانو برید کړی چې له امله یې دی په خپله او د ښوونځي یو زده کوونکی وژل شوی دی. د پکتیا امنیي قمندانۍ د امنیت امیر سمنوال محمد زمان امریکا غږ ته وویل چې په دغه وسلوال برید کې د ښوونځي یو بل زده کوونکی ټپي شوی هم دی. هغه وایي چې پولیس د پیښې په اړه تحقیقات کوي. په یوه بله پیښه کې وسلوالو طالبانو د دوشنبې په ورځ ناوخته د پکتیا د مرکز ګردیز اړوند د نیستي کوټ په سیمه کې درې تنه د غلا او لارښکونې په تور په عام محضر کې په دار ځړولي. که څه هم د پکتیا ولایتي چارواکي د دغې پېښې په اړه څه نه وایي، خو د سیمې اوسیدونکو خبریالانو ته دغه خبر تایید کړی دی. د وسلوالو طالبانو یو تن ویان ذبیح الله مجاهد د یوه تلیفوني لیکلي پیغام له لارې خبریالانو ته ویلي چې دغه کسان له ډېر وخت راهیسې د غلا او لارې شکونې په پېښو کې ښکیل وو. طالب ویان زیاته کړې چې دغه اعدام شوي کسان څه موده مخکې حکومت هم د غلا په تور نیولي وو، خو زیاتوي چې تر څه وخت تېرېدو وروسته له سزا ورکولو پرته خوشې شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې هم درې کسان د غلا او سړي تښتونې په تور وسلوالو طالبانو په عام محضر کې اعدام کړي وو. که څه هم د زرمت ولسوالۍ زیاتره سیمې د طالبانو تر ولکې لاندې دي، خو د څېړونکو په وینا د ولایت په مرکز کې د طالبانو له لورې په عام محضر کې د کسانو اعدامول حکومت له جدي ننګونو سره مخ کوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه. درنو اوریدونکو، اوس د مهمو خبرونو لنډیز واوري.
افغانستان د امریکا او ناټو سره امنیتي تړونونه لاسلیک کړل. سپین ماڼۍ په یوې اعلامیه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک کېدل ستایلي دي او دا یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ لپاره یو تاریخي اقدام ګڼلی. په عین حال کې وسلوالو طالبانو بیا د افغانستان او امریکا ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک کېدل غندلي دي. طالبانو په یوې اعلامیه کې چې مطبوعاتو ته استولی ویلي دي چې دا تړون به زموږ په فعالیتونو اغیز ونه کړي او تر هغې به جګړه کوو چې بهرني ځواکونه مو د افغانستان نه ایستلي نه وي. ولسمشر محمد اشرف غنی احمدزی نن د خپل کار لومړی ورځ په کابل کې د امانی لیسې د تدریس د ارزیابۍ نه پیل کړه. هغه ژمنه وکړه چې ښوونکو مشکلات به حل کوي او د ښوونې کیفیت ته به هم پام کوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدزی د مالیه وزارت په خوانی وزیر ډاکټر عمر زاخلوال د همدې وزارت د سرپرست وزیر په صفت وټاکه. د هلمند ولایت چارواکي وایي د کجکي پولیسوالۍ کې د عملیاتو په جریان کې 9 وسلوال وژلي دي. د زابل په مرکز قلات کې یو پولیس په خپل کور کې وژل شوی دی. بل پلو د زابل د امنیت امر سمنوال غلام جیلانی فرحي امریکا غږ ته وویل د زابل د ولایت په مرکز قلات کې په یو چاودنه کې 3 پولیس او یو ملکی ټپیان شوي دي. د خوست ولایت د علیشیرو او تیریزیو پولیسوالۍ کې نن سهار د بی پلوټ الوتکې په برید کې 4 کسان چې ګمان کېږي ملکی وګړي دي وژل شوي دي. په داسې حال کې چې په هنګکانګ کې د دیموکراسۍ طرفدار مظاهرچیانو خبرداری ورکړی چې خپله مبارزه به په مدني نافرمانۍ بدله کړي، خو په عین حال کې بیا د دغه هیواد اجرایوي رئیس لیونګ چونګ یانګ په مظاهرچیانو غږ کړی چې زر تر زره دې مظاهرې پای ته ورسوي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزارت د هغو خلکو په برخه کې د نوو قوانینو وړاندیز کړی دی چې په تلویزیون او یا ټولنیزو رسنیو کې سخت دریځه نظرونه خپروي. په استرالیا کې پولیس وایي یو شخص نیولای چې د یو امریکایي سره چې ګمان کیږي په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې لپاره جګړه کوي د مالی مرستو کوښښ کاوه. په عراق کې چارواکي وایي په څو تجارتي سیمو کې د بم په چاودنو کې لږ تر لږه 19 تنه وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. او په برتانیې کې د سوریې د بشري حقونو د څاري دروي د امریکا په مشرۍ نړیوالو ائتلافي ځواکونو نن د سې شنبه په ورځ د سوریې او ترکیې ترمنځ په سرحدي سیمو کې د اسلامي دولت د ډلې په مرکزونو هوایي بریدونه کړي دي.
آشنا سپورٹس.
He's gone for it as well. Well done, Afghanistan.
د امریکا غږ آشنا رادیو اونیزا سپورټي خبرونه
هر سه شنبه د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاره د امریکا غږ آشنا رادیو دغه نوې او ځانګړې سپورټي خبرونه ته خراغلاست وایم درته چې البته زما د جعفر هاند او د متیو لابد په قربتوب سره به دغه خبرونه دواړه پر مخ وړو. تاسو درنو اوریدونکو سره یادونه کوم چې په دغه نوې خبرونه کې البته چې نن لومړنۍ مجلده او لومړنۍ خبرونه ده، په دې کې به د افغانستان د سیمې او د نړۍ مهم خبرونه د سپورت اړوند او دغه راز د خبرونې یوه برخه دې ته ځانګړې شوې ده چې د نړیوالو او د افغان مشهور لوبغاړو شخصي ژوند او د لوبې په برخه کې د هغوی ژوند ته کتنه هم ولرو، د هغوی پیژندګلوي هم درته کوو.
بالکل هان صاحب، زمونږ د آشنا رادیو د اوریدونکو د ډیر وخت نه دا غوښتنه وه چې مونږ د سپورټس کوم خبرونه اخلو هغه ډیر مختصر وي او زمونږ تنده پې نه ماتیږي. نو که په اونۍ کې یوه مکمله خپرونه د سپورټس د خبرونو تبصرو مرکو او احوال را کول لپاره اوسي نو دا به ډیر خوشي. نو دا مغوی د غوښتنو په احترام مو د خبرونه نن پیل کړه.
بس په همدې هیله چې دا غوی د خبرونه خوښ شي وي کمی ما و کرم شما کنه.
یعنی چې د اردوونکو څنګه چې موږ فیسبوک باندې د خبرتیا اردوونکو سره شریک کړه چې نن د آشنا سپورټس خبرونه پیلېږي، تاسو خپل نظرونه سوالونه سچ غواړي د خبرونه تاسو خپل خبرونه ده څنګه اوردل غواړي سب کې اوردل غواړي موږ سره شریک کړئ. نو څومره چې موږ ته لیکلو په حساب راغلي دي تاسو کتلی شئ هان صاحب چې څه څه راته لیکلي دي.
بلې، زمونږ د فیسبوک پر پاڼې خو البته ډیرو لوستونکو او ډیرو اوریدونکو پوښتنې کړي دي او نظرونه کړي، حتی ځینو مبارکي ورکړې ویلي دي چې دا یو ډیر ښه ګام دی او موږ ځینو خپلې شمېرې پریښې دي چې موږ ته زنګ ووهئ چې موږ هم په خپلې سیمه کې د روانو لوبو په اړه تاسو سره خبرې وکړو. او ځینو ویلي دي چې دا د ځوانانو لپاره یوه ښه تفریحي خبرونه ده چې دوی په خبره چې مخکې دا ډول خپرونه نه وه او دا ښه شوه چې دغه ځای هم دغه تشه هم ډکه شوه او موږ خوشحاله یو چې داسې یوه خپرونه مو شروع کړې ده. نو ګڼ میسیجونه او ګڼ پیغامونه دي، البته له اوریدونکو مننه کوو او هیله هم ترې کوو چې خپل نظریات را سره همدغسې شریک کړي. خو د څه شي نه پیلوو ورته د دغه مجله
کوو اوریدونکو ته به نوي نوي تازه خبرونه ورکوو. د امریکا غږ آشنا رادیو سره د سپورټس باکس د آشنا سپورټس په خبرونه کې تاسو
سپورټس باکس خو زمونږ د تلویزیون خبرونه دا بیت سه به میګه دا ودا ما ته په رادیو په سټیو کې ناسو. ښه، راز دې د پیل کو چې نن افغانستان په جنوبی کوریا کې د آسیا په اولمپیکي سیالیو کې خپل لومړنۍ لوبه کوي، البته د کرکټ لومړنۍ لوبه. تاسو څو ویل لري اوریدونکو
چې دا ډېر مهمه موضوع ده. راوخسته د سپورتس د مینوالو خصوصا د افغانستان کې د کرکټ مینوال ډېر زیات شوی دی او د لوبې سره مینه لري تعقیبوي. لوبه ډېره مهمه ځکه ده چې افغانستان په کال 2020 کې په چین په آسیایي اولمپیک سیالیو کې په همدغه سیالیو کې فاینل پورې ځان رسولی، خو متاسفانه بنگلادیش مقابل کې سیم فائنل وبایلو، نو دویم چانس ورته برابر شوی دی. او هغه په دې خاص هانسیپ چې د افغانستان ټیم ته یو خاص فوق العاده حیثیت ورکړی دی، او د هغه څلور ټیمونو په جمع کې راوستی دی چې هغه راسن کوارټر فائنل کې
ضرورت نه درلوده چې وړاندې لوبي وګټي بیا د سټیج ته ورسیږي.
کوالیفایینګ راوند چورته وي هغه نه تیر نه شو. او افغانستان، هانګ کانګ، سریلانکا او ورسره بنگلاديش هغه سره ټیمونه دي چې دوی به د هغه ټیمونه چې وړه ټیمونه مونږ ورته ویلی شو هغوی سره مقابله کوي. او د افغانستان مقابله د نیپال سره ده. د نیپال د مسابقې معلومات به هغوی سره شریک کړو. د نیپال د مقابلې خبر کړ. خان صاحب، موږ چې ټیم ګورو افغانستان چې مخامخ کېږي د کابل په سهار 15 بجې میچ شروع کېږي، افغانستان چې کوم ټیم
البته اوس نه چې ما ته خبرې کوو 8:30 وروسته د کرکټ مینوال کولی شي چې دغه وخت ځان سره قید کړي چې بیا دغه لوبه ورنه خراب. یادونه کوم دغه لوبه په کوم تلویزیون باندې؟
تلویزیون اردن کو ته چې معلومات ورکړل شي د کرکټ بورډ له خوا نه، هلته محلي تلویزیون د آریانا هغه وړاندې کوي کتونکو ته. او د ټن سپورټ یو مشهور چینل دی، هغوی هم د آسیایي اولمپیک لوبې ښیي، نو هغې نه هم زیات امکان دی چې کتونکو ته وړاندې شي.
هغه نه نو دغه سیمه ایز
تلویزیون چې کوم مهم شی دا ده چې ښودل کېږي، نو هغوی هم ښودلی شي. کنه ښودل کېږي هیڅوک هم نه شي ښودلی.
بلې، په دې اوس دغه لیست چې تاسو یاد کړ، دغه زما ستا په مخکې دغه لیست پروت دی د افغانستان ټیم. هغه 15 کسانو ټیم چې دی چې د دوی نه به 11 کسانو غوره کېږي، بیا به د نیپال په وړاندې لوبېږي. په دې کې ماته ځینې نمونه ډېر نوي دي. البته مثلا فضل شیرین کما نوم غلط نوی تلفظ کړی په انګلیش کې هم دغسې لیکل شوی، دا بیخي ما لپاره نوی دی. البته اول ځل دی چې په افغان کرکټ کې دا ډول یو نوم ګورم.
د زیاتره د انګلیسي د پاره چې کوم معلومات ورکول کېږي هغه چې کوم اخلي اخو فرق کوي. خو چې مهم لوبغاړي پکې دي، د افغانستان د کرکټ ټیم کپتان نبی ساحل دی چې آسټرالیا نه ورته راغلی دی. مهم لوبغاړي سمیع الله شینوار دی، هغه هم راغی. ګلبدین نایب هم راغی د آسټرالیا د سفر نه نیمګړی نیوزیلند ته دانړ ورسره. مهم زیره چې د مینوال د کرکټ لپاره دی حمید حسن برخه اخلي سبا په نیپال سره د
لوبې لپاره زیره دی. ژوبو نو ډیر وخت
ډیر وخت نه هغه د لپاره غټ خبره ده. شهزاد محمدي چې خلک د لوبې ډیر مینوال دي،
ولر فشارونو سره مخامخ او چې ګوا کې ستا وزن زیات دی خلو باندې شي کولای، نو په دې کې چې بیر د ټیم کې ځای پیدا کړي
سبب د ارچا خپل خپل لوبغاړي سره مینه هغه د پربناستي چې شهزاد څنګه لوبه کوي، حمید حسن څنګه لوبه کوي. او خصوصا نه پاتل موږ د ټیم یو قسم ته
هغه سره
رقابت او یو د ترګنی حالت کې دي چې یو د آسیا دغه د درجو په حساب باندې د بنگلاديش نه پس به کم آسیایي هیواد په آسیایي لوبو کې برخه اخلي په ایشیا کپ کې. نو نیپال همیشه دا وایي چې موږ د افغانستان نه خیو، خو چې میدان کې خبره راشي نو بیا معلومه شي چې نه
خو دوی په ورلډ کپ کې وخوده چې د افغانستان نه خځه کې افغانستان ته ماتې ورکړه په شلیز لوبو
کې. شته نو هغه بدل ورته پاتې دي.
نو دا به فکر نه کوي چې کېدای شي زما په نظر البته چې دا به د افغان لوبغاړو لپاره یو ډول داسې رواني فشار دا وي چې دوی غواړي چې هغه د ورلډ کپ بدل واخلي او خپل اوله لوبه د مهمه لوبه ده. دا لوبه چې وګټي بیا
افغانستان لپاره چانس یو دی، باید وګټي چې مخکې لاش کې نه ګټي نو نیپال مخکې.
او نیپال یو رواني اړخه دوی لاسبري بریخي ځکه دوی وایي چې موږ په ورلډ کپ کې چې نړیوال جام افغانستان ته ماتې ورکړي چې قوي ټیم وو، او دوی په دې ټیم کې ډېر ځوانان
افغانستان ته په دې باندې اهمیت زیات دی. تاسو خپل نظر دی چې دوی تیار پم دي کې دي، نو دا خو هغه خود لري کې چې ګورم تاسو نه خیو کړم تاسو په سویا وای موږ به تاسو سره په مقابلو کې راغلی وای. موږ چې کوارټر فائنل کې تیار ناست یو، دا مطلب دا چې هم د نړیوالو
تاسو ته نیو ځوانانو په اړه څه نظر دی؟ به چې
دا ښه چانس کده دی. اصل کې دا غوړ لفټ ټیم دی موږ د افغانستان ملي ټیم چې د اخته استرالیا ته او زیمبابوې او نیوزیلند ته لري. دلته لوبي کوي د کې یو ترکیب جوړ شوی دی چې موږ د افغانستان ټیم اوس رو رو په دې باندې کرکټ بورډ هم ښکاری چې فکر کوي چې دوه درې ټیمونه اوسېږي چې یو زمونږ د شل ورځو ټیم اوسېږي، یو زمونږ د یو ورځنی ټیم اوسېږي، یو زمونږ د څلور ورځنی ټیم. دغه لوبغاړي چې زه تاسو ته مخامخ دا نمونه حمید حسن چې دی هغه اوس دومره تکړه شوی دومره وس لري چې څلور اورونه صحیح وکړی شي. نو د یو ورځنی دپاره د دې دپاره په کار دی د څلور اورونه ښه وکړي چې د مخکې بیا نړیوال جام دپاره تیار شي. د ګلبدین نایب خو کمال هر چاته معلوم دی، ورسره چې فرید احمد فرید ملک باندې مشهور دی هغه یو نوی بال توپا چون کې دې چغه د حمید حسن یو متبادل کې دې شي ور سره چې تیز ټپ وهن کې د کرکټ تاسو په کې شلوري د یو شل توپونو لوبه د ور لوبه تقریبا لس توپونه رسیږي نو نجیب ترکه ور سره د فضل نیازی رحمان چې دوی لیکلی دی او قسیم خان او همدار شانتی نور لوبغاړي چې دي
په خپل شہزاد
خو اخو شہزاد شلوري زو بادشاہ دی شہزاد نوم دی خو دی بادشاہ نو د سبا کو چې د کرکټ احوال به اسار کو او دونکو ته بور شو چې هغه موږ سره څه
به هیڅ مدا خو البته د کرکټ نه پرته د نور لوبو خبرونه هم لري ورته
د آشنا سپورتس پرونه ده د کرکټ د حوال نه پس زو تاسو ټلیفون ته چې تاسو د آشنا سپورتس نه سوال دل غواړی او سوال غواړی السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ماته ونه عبد صاحب وحام صاحب ترزو دا ډیر سلامونه د زړه کومې جنم محمد مسعود چې د اعلان مرکز دې تر کوم په خبره سره
مهرباني صاحب لومړی خبرونه د آشنا سپورتس سوال تاسو د پر د نسونه ارزښت لري
خوشحاله دا رسیدا پکې قضایی رانه شو راکنه کې او بل دا دی افغانستان مسابقې کې د کرکټ دا دی افغانستان په کوم څو بجو باندې د کوریا په مل کې دا دی نیپال سره مسابقې کوي
څنګه چې موږ ویل سهار 15 بجې د کابل په وخت پیل کې د کچې کوریا کې ورځ مخکې شروع کیږي نو لوبه شلوریزه ده تقریبا 2 ساعته به دوام لري معلومات کم شوې دي د مختلفو زرایونو د اریانات په نوم تلویزیون دی هغه امکان لري چې ویخي نو دغه څه معلومات دي که نور څه معلومات شو بیا به هم درکوم
داس ډیر من ډیر خوشاله شولو د تاسو زو आवाज مو ورته د خبرونو پایل کړو نو ډیر من تاسو نور مو فکر غواړو کامیاب اوسئ
کور ودان مننه ابي سبقت یو یادونه کو د وردون کې د کور ودان چې موږ د سټیو شمیره ور سره د خو بیا به هم اجازه راکړي چې د دواړه شمیره دوی ته یو ځل بیا وایم که څو غواړي خبرونه کې برخه واخلي زموږ د افغانستان شمیره چې د 09000 یو 00 البته د افغانستان چې کوم اوریدونکو زنګ وهي نو په دغه شمیره باندې په کم قیمت باندې کولای شي چې موږ سره په تماس کې شو که د افغانستان نه باندې دي په نورو هیوادونو کې دي او یا هم که غواړي د افغانستان نه زموږ د امریکایي په شمیره زنګ را وهي نو کولای شي چې په 00120209313 باندې زنګ را وهي او موږ سره له اوریدونکو سره دې خپل نظر او خپل خبره شریک کړي نو مننه کوو څبه دا کرکټ خبر خو به روان وي امنګ امرته
شي نور کوملو به تاسو به تعقیب کړی کنه
تاسو خبر یاست چې په جنوبی کوریا کې د آسیا اولمپیکي لوبې روانې دي چې د کرکټ هم د اولمپیک یو برخه ده او په دې کې د افغانستان نه بیلابیل ټیمونه تللي وو البته چې په بیلابیلو برخو کې لوبې وکړي خو له بده مرغه وایم او که څه وایم چې تر اوسه افغانستان د سرو زرو کوم مډال نه دی
ګټلی
اس مډال نه دی ګټلی نو په وروستیو لوبو کې البته د بایسکل ځغلونې لوبې وې چې د افغانستان نه دوه لوبغاړو دوه بایسکل ځغلونکو چې حرمت الله توخی نومیږي او بلې ذبیح الله قهر نومیږي دې دواړو په دغو لوبو کې برخه واخیستله خو همغه سم چې یادونه وکړله بده مرغه نو دوی ونه توانېدل چې کوم مډال په خپل نوم او یا د افغانستان په نوم کې خو بیا هم یادونه کوو چې دا د افغانستان لپاره یو ښه خبر پدې ده چې افغانستان اوس د دې جوګه ده چې یوازې په کرکټ او فوټبال کې نه په نورو برخو کې هم په دا ډول نړیوالو لوبو کې برخه اخلي په دا ډول نړیوالو سیالیو کې برخه اخلي او همدغه راز په نورو لوبو کې د ګلف په لوبه کې هم افغانستان لولوري حشمت الله سروري او علي احمد فاضل برخه اخیستې وه چې دوی هم ونه توانېدل چې د افغانستان لپاره کوم مډال او یا کومه مهمه لاسته راوړنه ولري چې یادونه کوم چې د افغانستان نه 80 تنه لوبغاړي ورغلی وو دغه کوریاته نو اوس په زمنګ د ټولو هیوادوالو د سپورت د مینوالو سترګې د کرکټ ملي لوبډلې ته وی چې دوی وکول شي چې د افغانستان لپاره د سرو زرو میډال دا وزل دوړي ځکه رئیس احمد زی سره تاسو خبرې
بالکل واغوی هلمند دي چې موږ به د اختر سوغات په شکل باندې لکه چې راتلونکي اختر دپاره افغانستان کې څنګه چې نوی حکومت راغلی دی موږ نور نور زیرې هم ورکو نو د میډال سره به هم راځو. لاړ به شو اوریدونکو ته یو ځلې بیا او چې څوک دي السلام علیکم. څوک خبرې کوي کوم ځای کې اسئ خیرت دے پروگرام آ رہی سنگ احساس ہوئی پروانہ پہلے گی اشنا اسپورٹس تاسو کوم لوب سره علاقه لري چې هغه بارے کې معلومات درکو؟ نو ارسن خبر یې څه کس غوړ چې خبر شي خالد خسوال شهزاد بارے کې فیس بک باندې هم پوښتنه راغلی ده چې د هغه سره مرکه وکړي شهزاد خپل سټایل کې او خپل هغه د لوبې چې کومه د طریقه د خلکو کې ډېر مشهور شوی دی هانسب
د ده پوښتنه دا وه چې ولې ملي ټیم نه لري
څنګه چې تاسو ویلې ځکه کرکټ د ډسپلن لوبه ده بعضې اصول دي بعضې قواعد دي چې باید لوبغاړی هغې باندې عمل وکړي د خپل فزیک او د خپل هغه وړتیا په حساب باندې نو شهزاد باره کې چې کوم غټ خبر دا وه چې ده ته وخت ورکړی شو چې د خپل هغه حالت جسمانی ورته وی او څنګه وی هغه برابر کی اوس خبر راغلی دی چې هغه بیرته خپل ځان برابر کړی دی په همدې سبب په آسیایی لوبو کې شامل کړی ټیم کې او د کرکټ بورډ رئیس خپل نور محمد مراد ویلی دی چې دا امکان شته چې شهزاد محمدی بیرته ملي ټیم ته او د نړیوال جام لپاره تیار شي خو موږ ازمایښتي تور باندې وړاندې لیږلی دی نو دا شهزاد پورې ده چې هغه خپله وړتیا څنګه ښیي او څنګه بیرته د کرکټ مسؤولین قانع کوي چې دی هغه ټول لوازمات او ضرورت چې د لوبې دپاره یې هغې پوره کړی دي او دی بیرته ټیم کې راشي
یعنی هلی او امیدونه شته نو خو شر دا دی چې هغه
شهزاد خپل ځان خپل ټیم ته راولي کوشش به دا کوي او مهمه دا ده چې د افغانستان د کرکټ هغه د هر چا خپل یو اهمیت دی په لوبه کې حمید حسن په توپ اچونه کې نبی په کپتانۍ کې د شهزاد خپل یو ځای دی نو مینهوال ځکه زیات دغه پوښتنه کوي چې هغه به څنګه شي نو لوبې سره ارت لوبغاړي تړلی په لکه جرمني کې موږ د فوټبال په حواله باندې لوبغاړي مشهور دي د ارجنټاین میسي مشهور دی دا رقم د پاکستان شاهد افریدي په کرکټ کې مشهور دی نو زموږ شهزاد مشهور دی
بس چې مشهور دی خدای دغه سه مشهور لري نو په دې هیله چې بیرته ټیم ته راشي او د خپلو مینوالو هغه غوښتنې پر ځای کینو
فیسبوک ته لزو کده اوردونکو بل غږ غوړو څنګه دی خو خدای
نو فیسبوک دواړو ته کلا شو
اوردونکو به خو غیب تاسو فیسبوک وګورئ چې چا کوم پیغام دی ویلو موږ سره به شریک کړئ اوردونکو څوک دی السلام علیکم
علیکم السلام امریکا غږ آشنا رادیو سپورت ځانګړي خبرونه د مهرباني وکړه شکر سو کو لکم زیر مو ټلیفون کړی تاسو غږ مګه او ټول اوریدونکو اوري مهرباني وکړئ
استقلال مو له کل شامل څخه من سره اړیکه نیولې
مهرباني وکړئ استقلال صاحب
یو پښتنه لم روډیان چې د افغانستان راتلونکي 500 ورځې کپ چومیا شور څخه شروع کیږي ول چا سره لمړی نو وره
اوکه سمه ده پښتنه مو اخیستل شو او کور ودان ډیره مننه عبد صاحب
د افغانستان د کرکټ نړیوال جام لوبې چې دي هغه افغانستان به د خیر راځي په فبروري کې راتلونکي کال یعنی کې 2015 کې او افغانستان به دوه ملکونو کې په شپږو لوبو کې برخه اخلي
یعنی شپږ لوبې به کوي
څوارلس ټیمونه دي د افغانستان په شمول په دغه ورلډ کپ کې چې په دوه ټیمو ګروپونو باندې تقسیم شوي دي په وو باندې په دې کې به افغانستان چې دی هغه چې په کوم ګروپ کې شامل دی لومړی لوبې د بنګلادیش سره ده او هغه د 13 په فبروري باندې په کیمرا په استرالیا کې نو سړی حساب ولګي سور زیرا زی
باندې
پنځه میاشتې
نه
او نږدې دي لکه د اکتوبر شروع کېږي سبا ته نو څلور میاشتې دا شوې او بیا پسې شماره یو نیوه میاشته بل ده.
اوله لوبه یې له بنګلادیش سره ده او ما د کپتان محمد نبی ساخیل یوه مرکه ولیدله چې هغه ویلي دي چې زموږ لوی هدف په دغه ټورنمنټ کې په دغه نړیوال جام کې دوه ټیمونه دي چې هڅه کوو چې دغه دوه ټیمونه مات کړو چې یو یې بنګلادیش ښودلی و بلې سکاټلینډ ښودلی و. بیا یې ویلي وو که یو بله لوبه وګټو نو موږ به دا د ورلډ کپ د اتو غوره ټیمونو په ډله کې راځو. نو په دې هیله چې د کپټان هیله وړاندوینه سمه وخیژي نو په دې هیله چې
څلور راتلل به دومره مشکل نه وي ځکه چې دغه دواړه ټیمونه مات کړي نو باقی د سریلانکا او د انګلینډ او دغه سره انګلستان چې موږ ورته وایو نیوزیلینډ سره د سره به ځان اچولو کې بس مشکل نه وي ورته څنګه
هم دسې نظر لرم چې بنګلادیش او اسکاټلینډ بنګلادیش سره به لوبه ډېره جدي وي خو هیله مند یم چې افغانستان به وګټي او په اسکاټلینډ باندې خو موږ ځکه برلاسي یو چې ډېرې لوبې مو تر پخوا ګټلي دي. که دغه دوه لوبې افغانستان وګټي نو بیا زما بله لوبه چې ده زه بیا هیله مند یم چې نیوزیلینډ ته دې ماتې ځکه آسټرالیا او انګلینډ دواړه هغه ټیمونه دي چې په
دوی خو دا ورلډ کپ نه پرېږدي
دوی خو دا ورلډ کپ هم نه پرېږدي. او بله خبره دا ده چې دوی د هغه میدانونو آب او هوا موسم هلته لوی شوي پیدا شوي لوبه کړې ده نو هلته هغه موسم او آب و هوا سره ډېر عادت دي نسبت افغان لوبغاړو ته. نو
خو د مینهوال غوښتنه دا وه چې لوبې کله شروع کېږي نو اوله لوبه په 13 فبروري ده بنګلادیش سره هغې احوال به درکو او موږ به د کرکټ څومره بلکې د افغانستان د سپورټ څومره لوبې دي فوټبال دی تاکوانډو ده ساحلي فوټبال دی او څومره د اولمپیک چې کومې راتلونکې مسابقې دي هغې کې افغانستان چې څنګه برخه اخلي. ابا د آشنا سپورټس په خپرونه کې هر سهشنبه 9 بجې خپرونه کې تاسو وړاندې کوو. علي جان صاحب سلامونه کړي دي و د آشنا راډیو نه ډېره مننه کوو چې دغه مهمه خپرونه شروع کړه د مزار شریف نه پیغام را لېږلی دی. نجیب الله وفا صاحب هم ډېر خوشحاله شوی دی او ډېر خوشحاله شوم چې خپرونه پیلېږي و وخت څه شی دی نو هغه 9 بجې د هر ځای کې 9 بجې کابل کې افغانستان کې ټول 9 بجې یو اردوونکي یار محمد افغان خو راته سخت مبارکي مرا کړې ده زنده باد هم راته ویلي دي او خدای دې وکړي وایي چې تاسو دغه خپرونې د تلویزیون د لارې هم موږ ته وښایسته نو دا د خواهش دی نو امکان لري
خبر خو به ورته خامخا خبرو خو د تلویزیون خبرونه ځکه هلته ژوندی بڼه دغه لوبې نشي خپرولی چې هلته سهار یو موږ خبرونه ماښام تلویزیون نو حتما په راډیو په ویبسایټ او په تلویزیون کې به یې خبر در وورو خو په دې هیله چې ښه خبر در وورو.
دوی دا د ژوندۍ بڼې خبره کوي. محمد نظر اهتمام صاحب چې لیدې په فیسبوک باندې د زابل د شاجوی ولسوالۍ نه چې زه اردوونکو په صفت باندې د کرکټ سره ډېره مینه لرم نو زمونږ ویب پاڼه چې ده هغه خو موږ خبرونه ورکو زمونږ فیسبوک تازه تازه حتی چې موږ دا امکان هم لرو کوشش به کوو چې بیګا ته وکړو چې د لوبې صحنه په صحنه ورته منتظر اوسې کې د سهار چې راپاسې نو آشنا ویبپاڼې ته راشي او تعقیب کوي.
نو د کرکټ په نړۍ کې بل مهم خبر چې دی عابد صاحب دا خو د افغانستان
علاوه چې مینهوال لیک پاکستان کې زمونږ خبرونه اوري هغه د پاکستان د راتلونکو لوبو سره مینه ولري چې افغانستان پاکستان روان دی عربي اماراتو ته او د آسټرالیا سره ټورنمنټ لري دا مهم ټورنمنټ دی.
او د پاکستان د کرکټ اړوند یو بل خبر دا ده چې د لاهور لوینز یا دا چې په چمپیونز لیګ کې په 14 ورځو سیالیو کې چې هند کې روانې دي هلته چې برخه اخیستې وه نو نن یې لوبه وبایلله او په همدې ډول دوی به بیرته پاکستان ته ورګرځي.
پاکستان د ځینو مشکلاتو سره مخ دی په دې 14 ورځو کې د توپ اچونې په لړ کې چې کوم د دوی بعضې سپین بالران چې ورته وایي سید اجمل محمد حفیظ دین علاوه نور نمونه مخې ته راغلي دي هغه چې په کوم طریقه باندې توپ اچي هغه اکشن چې ورته وایي په هغې باندې سخت اعتراضونه شوي دي حتی چې په سید اجمل خو بندیز هم لګېدلی دی نو دوی سخت تشویش دا لري چې راتلونکي نړیوال کپ پورې که دغه مهم لوبغاړي اجازه وانخلی د بال توپ اچونې نو دوی ته به مشکل شي چې هغه خپل هغه قهرماني چې کوم هدف یې د هغه ترلاسه کړي. نو د اماراتو چې کوم ټورنمنټ دی د سیریز چې ورته وایي د آسټرالیا سره 1 شل ورځې د باقي ټیسټ لوبې او 1 ورځنۍ لوبې دي نو شاید افردي کپتان شوی دی د 1 شل ورځو دپاره چې هغه به په لومړي
ځل دم د پاکستان د کرکټ لپاره بل مهم خبر دی. پاکستان د کرکټ د مینهوالو لپاره
لاړ به شو مینهوال د واخیستل نو اردن کې به ور چې مینهوال دی سویل غواړي. السلام علیکم. غاغاور استډیو مشه
فکر کوم ټلیفون
نو بل اوردن کول. السلام علیکم. خیرت ده سو خبر کرو کم دینا اندر سے مہربانی ہو کہ سو الغواڑے دا اشنا سپورٹس پر اوانا پیل شوی دا تاسو دوپارا مہربانی سو ادھر تو واو رہو سنا خبر دل غواڑے سو ویل غواڑے خپل کمل التا لو بل رے پ غزنی کس کوی اگر تا ویل غواڑے
اگر دا بابل پستان خو دل کال رم ستې کوم دي سر کی د پر باندې سر کی او کر کرکټ او بل پستان می دایو د سر دا کوم د افغانستان د ملي ټیم کې کام کوي
ښه مہربانی زه خپل د کوم لوب منواله ما خو کرکټ سره مینر یره ده لوب ټول د افغانستان خې لوب دي خو کوم لوب خپل تعقیب کړي د کرکټ دی او هغه د پر ناس شپې ورځې ورته او بل خبره د کپتان د نبی ساحل زمنګ د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان دی چې اوس په جنوبی کوریا کې دی او بیګا ته د نیپال سره سیالي وي لاړ شو یو بل اردن کې واخلو بیا به د هان صاحب نه د نورو لوبو احوال واخلو د فوټبال د نړۍ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام عبد الصاف سنگر خیر خیرات
سو خبر کو کم دین
سویل احمد سلا خبر
سویل احمد سیب سو اشنا سپورٹس پر ون ستاسو د پر پل شوی د سور دل وړي
دا خو ډیر شخص پر ون د مش پر د کرکټ شو کانی دا وسی کم نه نسکلن ځوانان کرکټ ټورنمنت کې ساحل دا لوبي کتل توخ پل کیږي
سهار 15 بجه لوبه د نیپال سره د افغانستان په وخت
دا محمد نبی مالته په لوبه کې د بیج یا غلا
نه محمد نبی او سمیع الله شینوار او ګلبدین نایب راغلي دي د استرالیا نه ورته د لوبه د پاره خوشاله شو محمد نبی غمر سره و محمد نبی بچر
محمد نبی خو واقعا زما دي هغه په یو مرکه کې دا د کرکټ د آسیایی شورا ویب سایټ ته ویلی و چې زه په آسیا کې ډیر مشهور یم بیا په پاکستان کې ډیر مشهور یم په افغانستان کې مې خلک په نوم پیژني خو په قواره مې نه پیژني اما په پاکستان کې مې خلک په لوبې پیژني او په نوم مې نه پیژني دا البته هغه وخت چې دوی ډیر په تلویزیونونو راغلي خو اوس ماشاءالله د افغانستان په ګوټ ګوټ کې دوی ځان ته مینوال لري او ډیر خلک پیژني او خلک ورسره مینه لري یعنی دغه هنرمند او لوبغاړی دا بیت المال وي ټول دعوه کوي چې دا زما مال دی او زما حق دی یعنی هر څوک ورسره مینه لري او دې کې خوشک نشته چې دی د افغانستان لپاره خېلو بي کړی دی د افغانستان نوم او بیرغ د هیواد د نړۍ په بیلابیلو برخو کې اوچت کړی او رپولې دي نو د کرکټ نه ورخه د فوټبال په نړۍ کې البته تاسو پوهیږئ چې د انګلستان یا د انګلند د فوټبال لیگ چې کوم یو دی هغه چې دی ورته انګلیش لیگ وایي پریمیر لیگ هغه ډیر مشهور لیگ دی او په هغه کې لوبغاړي د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو اخیستل کیږي په ډیرو لړو بیو قیمتونو باندې او ډیر سخت زیات مینوال لري البته که زه یو ادعا وکړم د فوټبال د یو مینوال په توګه د نړیوال جام نه وروسته کېدای شي دا لیگ ډیر مینوال ولري د دې لیگ د وروستۍ لوبې چې دی اوبدون کو ته بیا یادونه وکړم چې د لیورپول او اورتون ترمنځ یو یو لوبه مساوي شوې ده او همدغه راز چلسی بیا استون ویلا ته 3-0 ماتې ورکړې ده او همدغه راز کریستال پالاس بیا لستر سیتی ته 2-0 ماتې ورکړې ده او هال سیتی بیا منچستر سیتی ته 2-2 لوبه بایللې ده او همدغه راز بیا منچستر یونایټیډ 2-1 د ویست هم نه لوبه ګټلې ده او ساوت هامپټن 2-1 له کوینز پارک رینجرس نه لوبه ګټلې ده او سوندرلینډ بیا له سوانزی سره 0-0 لوبه پاتې رسولې ده ارسنال بیا له تاتنهام نه یو یو لوبه مساوي کړی دی نه دوه لوبیا
د لوبو کې د نړیوال مشهور لوبغاړي دي که د کلبونو بیل لوبغاړي
نه د اصلا دا خو د انګلیش د انګلند خپل د غوره ټیمونو لوبې دي مګر په دې کې د نړۍ مهم او مشهور لوبغاړي هم تجارتي د برازیل لوبې کې مثلا د جرمني لوبې
پیسو مقابل
د پیسو مقابل کې تبن د افریقایي هوادونو لوبې کې خو تر ډیره پکې چانس لکه د انډیا د آی پی ایل
خلک د لوبې کتو ته راځي که د لوبغاړو کتو ته
تفریح بلې درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سپورتي ځانګړي خبرونه ته غوږیاست چې البته دا مو لومړنۍ خبرونه ده. زه نه پوهېږم د وقفې په وخت کې ایوب خورین صاحب سټوډیو ته راننووت او کاغذونه مو ورسره دي. زه نه
خوشبختي ده بلکې موږ
د بستان مینوال
هم دی او د کرکټ مینوال هم دی او خصوصا بیا دوی کرکټ ته په یو بل انداز ګوري. یوه د لوبه نه ده بلکې د ملکونو ترمنځ د اړیکو ده، یو ملک د ډیپلوماسۍ د ودې ده، څنګه کولای شي چې کرکټ نور شکلونو کې استفاده وشي. نو ایوب خورین صاحب ستړي مشي په خیر علي.
تشکر ډیره مننه.
خورین صاحب، د افغانستان کرکټ ټیم موږ هغه ورځ ولید په استرالیا کې، او د استرالیا خارجه وزیر راغله او حتی چې هغه کپتان سره نور سره ودرېدل او دا لوبه ډېره وستایله. ستاسو په نظر د نړیوال جام نه استرالیا څنګه ګټه اخلي یا د کرکټ نه په مجموع کې ملکونه څنګه ګټه اخلي؟
ډېره ښه پوښتنه مو وکړه. د کوربا هیواد خو طبعا په دې کې اقتصادي ګټې لومړیتوب لري همیشه، او په دې لوبو ته سیلانیان راجذبوي، د نړیوال توریزم زیاتیږي، د هیواد پیژندنه کیږي، د هیواد سره د نورو هیوادونو پیژندګلوي او ملګرتیا ډیریږي، د هیوادونو سره دوستی قوي کیږي، د خلکو ترمنځ اړیکې قوي کیږي. اما هغه هیوادونه چې ورځي د هغوی په وړتیا او پورې اړه لري چې څومره د دې لوبو نه ګټه اخلي. زموږ خوشبختي به زه درته ووایم چې اقلا تر اوسه پورې چې موږ لیدل د استرالیا کې د افغانستان سفیر یو ځوان او د کرکټ سره مینم لري، بلدم دی ورسره. نصیر اندیشه د افغانستان سفیر دی، او هلته زموږ نور د افغانستان خلک چې په سفارت کار کوي د کرکټ ته ډیر لیواله دي. په استرالیا کې پرته له دې جګړې نه چې د استرالیا ځواکونو په افغانستان کې برخه واخیستله، د استرالیا سره افغانان یوه پخوانۍ رابطه هم لري، ډیره پخوانۍ، چې د استرالیا په آبادولو کې د افغانانو په نوم چا برخه اخیستې وه. هغه چې د انګلیسانو د ځان سره بیولي وو، د اوښانو سره چې دوی ته سړکونه او ریل ګاډي آباد کړي،
د کاروان
اوس هم هغه تاریخي ریښې بیرته راژوندۍ کیدلی سي. په دغه ورلډ کپ کې استرالیا عام خلک ګوري. موږ تاسو ته که وګورو په دغه هیوادونو کې د بهرني سیاست سره عام خلک دومره ډیر نه پکې علاقه لري، نه دومره وخت لري او نه خبر وي. اما کله چې یو څوک د دې هیواد ته راځي او دغسې په نړیوالو لوبو کې برخه اخلي، د دوی علاقه هم ډیریږي او خبریږي هم. نو افغانستان به د دغه سفیر په مرسته باندې په دغه لوبو په جریان کې دوی په دغه په هغو ښارونو کې چې د افغانستان لوبې کیږي، د لوبو نه څو ورځې مخکې او وروسته په هغه ښارونو کې د افغانستان نندارتونونه جوړولی سي. دوی پلان کې هم لري. زه چې تر کومه حده ورسره غږېدلی یم د سفارت له خلکو سره، په دغو ښارونو کې دوی ټول پروګرامونه نیولي دي، نه یوازې پروګرامونه یې نیولي دي بلکې د افغانانو د تشویقولو، چې په خپله افغانان چې په استرالیا کې اوسیږي، ډیر شمېر افغانان اوسیږي، هغوی د لوبو میدانونو ته را تشویق کړي چې راسي، او د افغانانو حضور په استرالیا کې هم مطرح کی او هم داخلی خلق
لکه دا یو قسم د سول سفیران دی. از منګه د افغانستان هغه کله هغه سهره چې ده چې منګه سپورتس کو، منګه سیالي کو، دغه د جنگ او د نور مسلو نه لري افغانستان د سه هم یو
دغه د ډیپلوماسي ټکی چې تاسو ورته اشاره کوي چې د افغانستان پیژندګلوي به په یو ښه نوم باندې کیږي. فکر کوم تر ډیرو شیانو افغانستان ته ډیره ارزښتناکه ده. بایلل او ګټل خو د لوبې برخه ده، اما په دې کې ګډون کول د افغانانو لویه لاسته راوړنه ده، چې موږ د کرکټ په سیالیو کې د نړۍ د پرمختللو هیوادونو سره او په یو سوله ییز انداز کې د کرکټ په ښکلو میدانونو کې د دوی سره لوبې کوو. د کرکټ ډیپلوماسي ده. پرون زه په میټرو کې چې کله د کار خواته راتلمه، دوه بهرنیان زما سره په خبرو شول، د استرالیا ول او د وسه په دې خبر ول چې د افغانستان ټیم استرالیا ته
ډیره مهمه خبر
افغانستان نو وس ماشاءالله افغانستان دی نو د کرکټ لبرکته وس کم هیواد ډیر د سرو زرو مډالونه ګټلی دي
آسیا کې په نفوس په حساب باندې وایو کده
نه د مډالونو په حساب
باندې زه نفوس په حساب خو چین ټول نه مخ کده
یار
هند مخ
کده کولینې خالی نه نو دغه څه د عبید صاحب ګور یو سل او 15 د سرو زرو مډالونه تر اوسه چین ګټلی دي
خو لوبغاړي ډیر
غالي ریکارډ جوړ کړی دی په دې کپ کې تر سلو ډیر مډالونه چې چین ګټلی دي او د د زیړو دریش بیت مډالونه
د بونو کې دی او حتی د خزو کرکټ ټیم کې
او پاغه په 2010 کال کې چې کله اولمپیک سیالوي په بیجینګ کې هلته هم چین لمړی مقام وو 200
د لیست کې مهم ملکونه اول 15 کم دي
اول خو چین دی چې د سرو زرو ما مغز چې ویل یو سل 15 د ژیړو یو دریش بیت او د برونزو البته د نوخري او د برونزو د زیړو جغلات نه کوم اتصال مډالونه غټي دي ورپسې په خپل کوربه هیواد جنوبي کوریا د چې د سرو زرو 12 مډالونه او د برونزو او د نوخري اتصال وسلوخت مډالونه او دریم هیواد بیا جاپان دی چې د سرو زرو 13 مډالونه او د ژیړو 13
ایران په کله کې چلاند تللی دی
ایران په شپږم مقام باندې دی او ډیر مډالونه ګټلي دي
او هند لکه چې په
هم وو د سرو زرو مډالونه ګټلي دي
پاکستان پکې نه ښکاری
پاکستان ماتم پکې نه ښکاری او پاکستان څه کوي چې افغانستان پکې
افغانستان کوشش وکړي چې بعد دولو به کو ګټي نو کولې شي چې د لیس کې ځان په دې شلو کې
د شلو کې هله چې کرکټ به افغانستان ته برړو خو پويږي ورسته هیواد چې کې مودې هغه کوویډ دی
چې یو د سرو
سره لدی چې کوویډ ډیر د لوبي ډیر مینوال لري په پام کې د چې د فوتبال د 2000 او هغه راتلون کې جام چې دغه په کوویډ کې وشي نو نه اشتباه مې وکړه هغه په قطر کې کیږي نو کویت ډیر غنی هیواد دی د تیل لاړخه په خپل لوبغاړو باندې ډیره پانګونه کوي بیا هم دوی ډیر
مډالونه لري ملکونو کې ازبکستان دی چې ایران دی ور سره دغه دوه ملکونه دي چې دغه شامل دي په دې لیست کې شامل دي
ایران په
کوم نمبر دی
په شپږم نمبر دی او لوبي لا هم روان دي د ایران خواله ده چې د سړیو ټیمونه هم لیګلې او د خزو ټیمونه هم لیګلې دي ځین اسلامي هوادونه داسې دي چې اواز د سړیو ټیمونه لیګلې دي نو ایران چانس لري چې ممکن
خبره ده
چې ممکن
بس د سبا کوچ وخت په کمیدو دي یو اردن کې بل اخلو چې ایران پاتې نشي لاین کې څوک دي د خبرونه لپاره یو اردن کې اخلو د خبرونه پاتې رسو السلام علیکم
وعلیکم السلام
څوک خبرې کوي
حبیب بھائی اریانا خبر کوم د پېښور نه
مهرباني وکړئ تاسو آشنا سپورتس خبرونه برخه څه وایي
بالکل سپورتس خبر مونږ دې بیا په خېږي زکه چې مونږ ته هیڅ لار نه پیدا کیږي مونږ میچونه وګورو که تاسو د رادیو د خوانه مونږ معلومات ترلاسه کوو کنه
کم معلومات هم پکار دي کم لوب سره لوبغاړو باره کې څه ول او دل غواړي
بس مونږ په لوبغالي کې دا پارک نه کوو چې دا لوبغالي دا کشان ته خو چې بس دوی ته لارای ته ورلاسه چې کنه دا کوم ورډ کپ چې دی الله د روسي چې په افغانستان راوړای شي او پاکستان ته ماته ورکړي کنه
تاسو خپل د کم ځای استه
زمونږ د افغانستان یو
یعنی تاسو وای چې مطلب چې کامیابی وګټي نور لوبغاړي پروا نه کوي چې د هرې برخې لوبغاړي وي خو چې افغانستان ته بره راوړي خن نظر دی ډیره مهرباني کوو ډیره مننه او ځنګړی نن شپه فکر کوم خبره به یی چې د افغانستان د کرکټ میچ دی له نیپال سره
او روګیانا مونږ په ځنه معلومات لکه اوس مونږ د دلیوس مړې دی ولا غل کنا مونږ د لوبغالي خایستانو غوړو تاسو ایستندي زلا غوړې سم تک ته دی خایستانو
مونږ غوړو چې د دې نه ایواز خایست خو په قواره کې نه چې خلو به کې هغه خپل خایست او
لوب خلاته به ګورو کنه او مهمه دا ده تاسو به تشکر وکړم
تاسو
خوشاله اوسئ
ډیره مهرباني اریانا جانې کور مودان زمنګ د دیش خپې د خبرونه لمړنۍ خزینه
اوري
عبد بھائی دا لطیف ننګاری گانا خره کړه ته ولاګا
خلاندې پروگرام کې به غانې نه برابرېږي هغه به بل د سندرو پروگرام کې برابر کو ډیر تشکر کوم
ودان
د آشنا سپورتس لمړی خبرونه
او
سب
لمړنۍ خزینه اوریدونکو
بس د مینوال شته په یواز الکانو ځوانانو کې په پیغلو کې هم سپورتس مینوال شته
اوریدونکو مننه کوم یادونه کوم چې د افغانستان د کرکټ میچ ل نیپال سره وګوري د افغانستان پر وخت د سهار په 5 بجو
د آشنا وی پانی ته
تر بلې اونۍ پر سپورتي خبرونه د خدای په امان
ده پام